غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. د سینې چې مثلا د موږ خپل لاس کار دی چې موږ خپل دنده نشو پیدا کولای، نه وظیفه خو په خواوې ډېرې وي او ښې وظیفه مو درلوده، مګر اوس خو چانس نشته کنه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېروي زغم وي، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې حس کوم کنه. دویم د سختو شرایطو سره مخ دي، پوهېږم چې سختي ورباندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله وکړه، زغم وکړه، وي زغمي او امید ولري راتلونکي ته، بل حل لار نه لرو. هلکان وغږی شاید تر نجونو ډېر سخت حالت کې، خو د نجونو په دې ډېر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې پې بندې دي کنه. د هلکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تېره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړې وو، چې اکثره هغوی هم بېکاره دي اوس، نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولی شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمينه ورته برابروي. د کابل اوسېدونکی عاشق الله هم دا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نور هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړي دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی، کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خوار نه مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول شو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي وتلې. موږ تاسو شهیدان یاسو چې کله یو ځوان بې پیسو وي نو هغه به څه خیل وي، د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کارو غواړي د بې پیسګۍ له امله، کېږي چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي او د کورنۍ په برخه کې د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور کې چیرې لګ امکانات هم وي، خبردا وی چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری خطر رسیدل دی، نه علي مټي کلاس کړي دا پر لو کوم سی وی دي مثلا هغه کوم چې مخکې ځوان کې مشغول او هغه اوس اقتصادي وسط د عمل کمپنۍ یا فابریکې هم بنې سوي دي. خلای دا چې یو کوچنی بزنس سره جوړ کی، په هغه بزنس کې مخته لاړ سي او د رواني ناروغي او زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي، دا به زه بهتره لار کړی شم. زه هم د دغه ځوانانو څخه یم. ما مخکې وظیفه درلوده، البته اوس چې کله چې دا نوې رژیم راغی طالبانو نو کارونه هغه وظیفه هر څه سره درلود، بیا وروسته هم تسلیم نشم، ځان خپل ودراو یو وړکی کاروبار ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمینی مې کوله، سلمینی نه څنګه مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړې چې هغه د انګلیسي زده کړه، نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او کورنۍ سرمرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وای دای خپل د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې که له دوی سره همکاري کړي وي کار ورکوي، کنه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې، په ګډه سره وکړو.
په خوده ځینی ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شل خپل اصحاب د لاس اور کړل، په دې بازار تر وځي کار نشته، د بیرته کور ته ځي. ام د سیټی سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې، د دوی ژوند تاریخ په دې باندې، د دوی ژوند تاریخ نور په افغانستان کې سپاتې نه دي. صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی، هغه ته کاروبار شته دی، کدی هغه ترزوی دی، هغه ترزوی هغه سره ته همکاري کړي، تا ته وظیفه درکوي کني چا د پاره وظیفه نشته دي. خپل کزه درته وایم، د ما یو ورور چې ډاکټر دی، د طب نه خلاص شوی دی، زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم. ډاکټر مې ځان سره بوتللو، د سیسب بستر شفخانی ته ورغللو، کله چې د دوی اسناد دل دې ټولې نمرې و نه وی، اته نه وی، شپږ نه وی، دا د جکترین نمرې دي، نو دینه پورته خو نور نمرات نه وی. د دې ستاج دورې نمرې چکړلې، د دې مخامخ انټرویو واخستله، ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړی کنه هغه ورته نه وای څنګه دینه کړی مورتی مې تی خپل د تاریخ وګوره ده د دوه میاشتې کیږي چې دا فارغ شو ولود به جهاد کولو کده خپل تعلیم کړی وای تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړی مورتی مې نه مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو کورانه کې مو چې څوک چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وای زوی ورور عدالت خو مونږ سره خالی ځای نشته د حق اولیت دی هغه خلکو دی چې مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړی دی
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته دوایانې پکې نشته دی صرف پارچه دی درته درکوي صحیح دی ډاکټر دی فری دی فیس درنه نه اخلي خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي نو دا څو پورې غریب خلک دی یو خانه بیکار شي بلې خانه دوايي قیمت شي د دوی ټیکسونه زیات دي او بیا د سي روغ رنزور بیمار درته پیدا شي چې تاغه شفخانی ته یو سي هغه ته پارچې په لاس کې درکې او مریضان اتمن مړکیږي به بل حکومت چاره نشته بل کومه لار نشته راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو دومره ته ستړي وګاللې یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پانتونونو کې یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي دوی نه به څه جوړیږي چې حتی هم دغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي مونږ ایران په لاره ځو که مونږ مړ کوي که مونږ هر څه کوي که اوبو ته خفه کېږو که غر کېږو په اوبو کې مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه $15,000-$4,000 لرو دا مونږ په لاره لګوو په دې $15,000-$5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی که غیر قانوني هم وي تاسو باید $14,000-$15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي او غنه څنګه داده چې په لار سل په سلو کې خطرونه دي تاسو باید یو قانوني لار غوړه کې خو چاته دا وای خلک دلته پتنګ شي دي حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه بزنس کې پیسې بندې کا بیرته خپل پیسې نشي لاس ته راوړل چا سره چشتنه نو څوک به چی شي واخلي
bale د ځوانانو د بیکاری یا د ځوانانو د وزګاری په ستو زبان دي مونږه بار بار خبرونه جوړې کړې دي مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي د ځوانانو تر ټولو لوی ستونزه ابدا ده چې کار نه لري پیسې نه لري اقتصادي مشکلات سره مخ دي تاسو څه فکر کوئ ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده لکه ما چې مخکې درته ویل چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو لپاره کار کوي نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو هغوی ته دوی یو بل نظر کوي یو بل فکر ورته کوي نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي چې عام خلکو دپاره کار نشته دی خاص هم هغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی یعنی ما په خپله که زه درته وایم بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم حتی موسسې کې ما ته کار نه دی پیدا شوی دومره ته تعلیم دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول هغه ډیګریان یې اخیسته ما ته هسې چټي شوې څه په درد ما ته وخوړلې دا که چېرتې زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی دا حکومت د ټولو وای ما ته به هم کار زمینه پیدا شوې ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خواو شوو کې دي دغو ته به هم کار پیدا شوی خو نه صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي که موسسات دي که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي که ساختمانی کارونه دي بس خپل کسان پکې نه نباسي نور چا لپاره کار نشته
bale تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي لوړې زده کړې مګر اوس کار نشي پیدا کوي لکه په دې باندې خبرې وکړې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومه کچې پورې
زه لیسانس کچې پورې مو زده کړې کړې دي د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوم جرنالیزم پوهنځی مې لوستلې ده متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولای حتی د تاسو رادیو لپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکې زادانه کار نشم کولای اول د تاسو د ازادي رادیو باندې دلته په افغانستان کې خبرونه بند دي کنه د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي کنه هم د سی په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه په بند کړی دي
bale da tsumra manfi pali darlo dalay si ka tsame tas pa khabaro ke lawrai khkari kho ke wazi ko dir bakhi
منفی پایل خیال دغه دی کنه چې یو انسان خفه کیږي حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکمه کیږي هغه باید یو لست لپاره کار وکړي تر څو د ولستون دي حل کی کنه حل کوي نو دا خو صرف یو مشخصه ډله یو طرفه ډله شله دا د عوام لپاره نه دی راغلی په دې باندې نړیوالم خپويږي خدا چې چا په دې افغانستان باندې مسلط کړی دی هغه هم دا غختل
کله ځوانان ویني څومره امید دته پیدا کیږي چې هغه لا هم ژوند ته هیله مند دي
یعنی که رښتیا درته ویم کنه او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم او تاسو د ځوانان لیدلی وای د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای که تا کې احساس وای وطني احساس د افغانستان په اړه تا یو درد هم په زړه کې لرلی تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه ویل ورته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه د هغه خبره چې شکر الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه نه لرو، هغه یې مونږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي یعنی مونږ ورنه بل اړخ یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي مونږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی مونږ ته یو بل فکر کوي چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوستي دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لاس ورکوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی شي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي که نه، دا که یو طرفه واوسېږي دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې څه کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتهوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته؟ خو دوی دا کار نه کوي. دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهم دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاوو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نه شي پورته کولی، خپل سر نه شي وچتولی، خپل غږ نه شي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی درپسې راځي چې دپاره یو ځای ناست دي، کوم پروګرام لرې؟ مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېنه نه. صحیح ده، یو خو عام ناستی دی، خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون راسي؟
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسنی دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازغه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغ نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي؟ خدا خو بند پاتې شول، مونږ یو زندان کې یو. په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړ چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نوره نشوی کولی، صحیح ده، نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه همچنان، ښه وخت درته پام.
ښه وخت لرئ. ښه وخت.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونې په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به ښوونکی درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې له خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د ښوونکي په درس کې اورو.
راځو اولې د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړې برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي، خو د زیږېدو څخه مخکې یو داس کسونې ته ننوځي چې هغه د نس د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري، سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 0°C څخه په کښته درجه کې وده نس کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه وروسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله چې د باندې راوز د زینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات جی پی مای آت دی، د هغه د غدې ترشحات دغه سره یو ځای کیږي، دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم، یعنی هغه مای آت دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي و چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکسیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوون کې برخه ده، د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمې ته ننوځي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمه برخه دي، هغه یوازې تخمې ته ننوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خدای چې جنسي هورمونونه تولیدوي. جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هغې تولیدوي یا تخمه جوړوي او د الکاسیوي هګۍ او جنین روزنه کوي او کله چې د زیږېدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدیږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټیسټوسترون وو، د دې یو وظیفه ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده شي، پر کوم وخت باندې ازاده نه شي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز وله د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی، هغه ته ننوځي سپرم یا الکا هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمه دلته جوړس ولله د جزا څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي. د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای شوي دي، د رحم خوا ته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینه په تکثري سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت ده داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د ویني او نسجونو وتل د حیز دوره اول ورځ ده. یعنی حیز خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اول ورځ د چې کله دغه وینه او نسجونه راووتل دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیز پر څوارلسم ورځ باندې اماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکانس و یا سپرمونه نور ونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجيږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږ شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلی سي او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمې سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي او د دې څخه د مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکا سوی هغه چې اسپرم او تخمه سره یو ځای سوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب چې سپرم ورتلی هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هغه چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 څخه تر 16 ورځې پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرتلای سوی هغه ته هغه او سپرم نه وایو، دلته یو ځای ګوټ ورته وایو. دغه ځای ګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي او د یو لسمی څخه تر دوه لسمی ورځې پورې ورسته بیا د ته زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی، د رحم پر دیوال پر نشلی، هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي، هلته ځان پټوي. دا کار د ده لپاره شپږ ورځې وخت نیسي او ښځه بیا د دې ورسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونشلی دی پر رحم پر دیوال باندې، دغه څخه ورسته پلاسینټا جوړیږي. د دې پلاسینټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابین ځینې مهم مواد هغه لکه اکسیجن او غذایی مواد تبادله کی. مګر یو خبر د پلاسینټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نس ګډېدلې، ولې چې دلته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار، که زه په اسانه ژبه درته ووایم، جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنا دي چې زیاتره وخت یو هغې د تخمدان څخه نه ازادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګۍ ازادیږي، زیاتره وخت دوې یا درې هګیانې هم ازادیږي، چې هغه وروسته د فالوپیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د درو سپرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي، درې هم په دیوال کې غرس کیږي. خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړی کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بيخي ډېر سره ورته، تاسو نسی سره جلا کولای، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځ ته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي، یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي، او هلته په دوو او زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشم او اتجشم هفته کې جنین په پوره ډول سره واده کړی وي، او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېش هفته دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي، دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر تر اباس یا حملاندې خوا ته راپوري وي، او دغه دردونه د زیږیدنه د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څختن کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي راي.
او اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژندل کیږي. دا باوري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول راځو مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه آله ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی سو. مایکروسکوپ هغه آله ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه سو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه سو کولی چې هغه وویني. نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام موږ ته د مایکروسکوپ په واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنۍ منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوو هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یوټیوب په داخل کې د دوه ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعې باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه یې درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. یعنې کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي په لکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د هغه د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1480 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1550 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثار د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرټ هوک په 1550 کال کې یو کتاب خپور کړ. خپل اثار یې په کوم کتاب کې؟ د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه: مایکروسکوپ ډېر ډولونه، همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی. یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی، هغه دوه او یا هم زیاتې عدسیې لري. کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوه یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د شي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی سو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کیږي چې د شي عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته شول کیږي. دا د شي عدسیه سوه، د دې په واسطه لیدلی سو. بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع سو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع سو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې وینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده چې په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. ښوونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جینیټیکي بینظمي څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جینیټیکي بینظمي په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړه کیدو یو علت هم جینیټیکي بینظمي ده.
جینیټیکي بینظمي په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځته راځي. کم جینیټیکي بینرژي چې زموږ په بدن کې منځته راځي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي، یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي، او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه میت راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه راپه دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف داسې دی چې موټیشن د ناڅاپي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ راځي. دا بدلونونه هم په جسمي او هم په جنسي حجرو کې منځ راځي. یعنی کم ناڅاپي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمي حجرو کې وي، او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده، هغه د جین موټیشن دی. دوهم کروموزوم موټیشن دی، او دریم جینوم موټیشن دی. اول ورځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، جین موټیشن خپله دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه، یعنی جین کې منځ راځي. خپله جین د کروموزوم یو ډیره کوچنۍ برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنۍ برخه چې هغه جین دی، په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطې موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یوه کوچنۍ برخه، یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بې اغېزې وي، بې تاثیره وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغۍ او ارثي بینظمۍ لامل کیږي. د دې ناروغۍ یو مثال چې دی، هغه د وینې کموالي ناروغي ده چې په دې ناروغۍ کې سره کرویات نور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ راځي، چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ راځي. خو کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې، همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې لدی چې دوی وزیږول سي د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موتیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې لدی چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، یا دغه بې نظمي چې کله د مور په وجود کې منځ ته راځي، پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې دا په خپله کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواصو کې دغه بدلونونه منځ ته راځي، چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاسه ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې دی، د نور څلور برخې لري، یا هم په څلور ډوله دي. چې اوله برخه یې ډیلیشن، دوهم یې ډوپلیکیشن، دریم انورشن، او څلورم یې ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف کړو. ډیلیشن څه شي دي؟ ډیلیشن لکه څرنګه چې د نامه څخه معلومیږي، ډیلیشن یعنی ډیلیټېدل، یا هم له منځه تلل، حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي، لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، د کروموزوم یوه برخه د منځه ځي. دوهمه برخه چې ده، هغه ډوپلیکیشن. د ډوپلیکیشن هم لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي، د دوه برابره کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابره کېدو په نتیجه کې رامنځته کېږي ډوپلیکیشن. په خپله کله چې جینونه دوه برابره سوه، نو ویلی سو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځته راغلې ده. چې ډوپلیکیشن خو مو ویل د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمې هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یوه برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نښلوي، لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي. په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوو برخو کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نښلولی دی. څلورم یا اخري ډول چې دی، هغه ترانسلوکیشن دی. ترانسلوکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو له بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بېلابېلې ناروغیانې منځته راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځته راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی دوی بدن هم څه اندازه کمزوري وي، ویل شي چې ډېره اندازه کمزوري وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی، هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسېږي، دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څرنګه چې په شکل کې هم لیدل کېږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و، هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی، په خپل په دوه ډوله دی. یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی، په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي، یعنی یو یا هم دوه درې، یعنی څو عدد جسمي یا جنسي کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو، نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځ ته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کېږي، چې یوویشتم تریزومیه چې ده، هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده، چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی، هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات شوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس، نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانان په انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنی انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولو فلویدی دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو، چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال یې و، سیکل سیل انیمیا، یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تور پوستو کې په هر دولس نفر کې یو نفر دغه بې نظمي لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولس نفر کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویه چې دی، هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمي کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمي سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار په حقیقت کې دا په خپله یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځ ته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځ ځي، سره کرویات له منځ ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځ ته راځي. چې کله د وینې کموالی منځ ته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوشتم تروزومي دی، چې دا تروزومي د دې لپاره د یوشتم تروزومي په نامه یادیږي چې یوشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان 28 جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوشتمه جوړې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري، د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري، د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي، عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې 1/2000 دی، یعنی په هرو 2000 نفرو کې 1 نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې 40 کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځ ته راځي، او د هغه میندو عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغۍ تناسب 1/10 وي، یعنی په 10 نفرو کې 1 نفر په دغه ناروغۍ اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه 2 کروموزومونه لري، هغه 2 X دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغۍ پیښیږي، دوی د 1 کروموزوم پر ځای، البته د 1 X کروموزوم پر ځای، دوی د 2 کروموزومونو پر ځای 1 X کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځ ته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځ ته راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی، د دې څټ څنګه زب پلنوي، داخلي نظر هم په منځني صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له داسې ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پخته سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سپرزانا نرخی پلوری دانی سی سوداگر چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمند وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا.